په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. د ولسمشر اشاره د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ته وه. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونه پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د عالمانو شورا وایي د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونو د دې سبب سو چې د پاکستان عالمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواد بهر وي افغانستان بشپړ نه دی. او ټاکل شوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د 8 کلنې شخړو د پای ته رسولو د یوې هڅې په توګه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې سره وګوري. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سو چې د پاکستان عالمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. نږدې 2000 پاکستاني دیني عالمان راټول شوي او انتحاري حملې حرام او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تصور دی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان د عالمانو شورا مشر بصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو او د اروپایي ملکونو د دې فشارونو باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړه.
ښاغلی حقانی وایي که د سیمې په سطحه عالمان په دې فتوا کې ګډون درلودای نو دا فتوا به لا اغیزناک وای. په همدې حال کې افغان ولسمشر وایي چې په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. ولسمشر اشرف غنی نن ویلي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو وړاندې په افغانستان کې تطبیق شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواد بهر وي افغانستان بشپړ نه دی. ولسمشر غنی د خبرې نن په کابل کې د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنو سره د سولې په اړه مشورتي غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې ټول افغانان د کډوالۍ درد احساسوي او د هغوی د بیرته راتګ لپاره لازم چمتووالی نیول کیږي. د وی دلته پښکارا وایم چې تاسو د لمړي خادم په توګه فکر کوم یو لاس او پښه مينسته او هغه د کډوالو لقب لدی. تر هغه چې د هیواد 4 میلیونه کډوال بهر ولري موږ بشپړ نه یو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر پر 1 نیټه پوره شوه او د پاکستان کابینه د روان میلادي کال د جنوري پر 15 پریکړه وکړه چې دغه کډوال باید د جنوري تر پوره کېدو وروسته خپل هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو سکتور د پلان په عمل کې دوه سره به د قانونو چارو د مدیریت او د قراردادونو د تنظیم په برخه کې شفافیت یقیني سي. دغه وزارت عبدالقادر مطفی نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم په برخه کې داسې پلان نه و چې حکومت یې سل په سل کې څارنه وکړي او خلکو ته جواب ووایي.
دغداره چې موږ کولای شو د یو منظم میکانیزم په بنیاد باندې ټول هغه سختارونه چې په قانون په ټوله وزارت کې دي او برسي ته لاړ شي او غټ لري په منظم شکل سره تحلیل شي تر څو موږ کولای شو یو جوابګو کارا اداره ولرو.
شغله مطفی وایي ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي شورا په یو وروستي غونډه کې د نقشه او پلان تایید کړی دی. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي پاکستان د تصدیق پاڼې د نه درلودو په پلمه له درې ورځو راهیسې هغه هیواته د افغان سوداګرو د میوو لاریو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارۍ چې په تورخم کې درول سوي دي زر ټنه مڼې انتقالوي. د نوموړي په خبره کې پاکستان دغو لاریو ته د ورتلو اجازه ورنکړي افغان سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي. تاکل سوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د 8 کلنې شخړو د پای ته رسولو د یوې هڅې په توګه نن د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې سره وګوري. د مقدونیه له نوم سره د یونان مخالفت چې د دغه هیواد د خپلواکۍ اخیستلو یعنې له 1991 میلادي کال راهیسې پیل سوی له ناټو تړون او اروپایي ټولنې سره د مقدونیه د غړیتوب چارې ځنډولې دي. مقدونیه دغه راز د یونان د یو شمالي ولایت نوم دی چې د دې سبب سوی اتن د مقدونیه له نوم سره مخالفت وشي. د یونان او مقدونیه د ډیپلوماټانو د دې لیدنې امریکایی دیپلومات ماتیو نیمز کوي. شغل نیمز دوشنبه په ورځ د یونان دولتي تلویزیون ته وویل چې فکر کوي د دواړو هیوادونو خلک د داسې حل لارو اورېدو ته چمتو دي چې د دواړو هیوادونو له ملي ګټو سره سموي. روسی چارواکو وروسته له هغه دوه تنکي هلکان د وژنې په هڅه تورن کړل چې په یوه برید کې لږ تر لږه 12 کسان په یو ښوونځي کې ټپیان شول. دغه برید چې چارواکي یې له مخکې پلان سوی بولي، د روانې اونۍ په سر کې د پرم په نوم د یوه ښار په ښوونځي کې وسو. د دې پېښې د پلاتینې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هلکان به له روغتونه تر راوتلو وروسته بندیان سي. په لومړنیو راپورونو کې راغلي چې دغو دوو هلکانو برید کړی، خو وروسته روسي چارواکو وویل چې دوی دواړو په خپل منځ کې جګړه درلوده چې یو ښوونکی او نور دا کوم کې د غوې د جګړې د خلاصون پر مهال ټپیان سول. او یو روس اورتودوکس کشیش د ماشومانو د دورونې په تور په 14 کال تنفیذي باندې محکوم سو. په لینینګراد کې به محکمې نن د ګلیب ګروزوفسکي په اړه دغه حکم کړی دی. محکمې ګروزوفسکي په 2018 کال کې لوی ماشوم انجلۍ سره د ایجنسی اړیکې په درلودلو تورن کړ. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د امیر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشروي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي.
خدا فتوا اول د افغانستان د لپاره تطبیق له دې علماونه غوښتنه وکړي چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي.
د افغانستان او امریکا مشرانو د بلخ په سیمیز اداره کې پر بدلون خبرې کړي.
روی تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
ولسی جرگه در راتلون که المریز کال بودیجه پا اکثریت رای و تصویب کرد.
بودیجه امکانات و تپکتو او همدارنگ در ادارو در مسئولین سر پا تفاهم پا بودیجه که یول علیم تغییرات لاند شد.
په جرمنی کې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته د جاسوسي په تور څو کورونه تلاشي سوي دي. دا جالب مطلب هم خبرو چې تیر میلادي کال په اروپا کې تر حد زیات موټرونه خرڅ سوي دي. 2019 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر وای په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. شغلی غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته ویل چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو مخکې په افغانستان کې تطبیق سي. د کابل د علماو شورا بیا وایي چې انتحاري حملې په ټوله اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا یو اړخیزه ده. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د پاکستانی علماو لوري د انتحاري حملو د نارواله بلل کېدو یو ورځ وروسته افغان ولسمشر وویل اسلامي اصول په ټولو هیوادونو کې یو شان د عملي کېدو وړ دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې مشورتي غونډې ته وویل انتحار کول په اسلام کې کبیره ګناه ده او د پاکستانی علماو فتوا باید اول په افغانستان کې عملي شي.
د اسلام اصول په یو په ټول اسلامی نړۍ کې تطبیق کېږي یا یو مملکت کې؟ که ټول اسلام ده خدا فتوا اول د افغانستان د لپاره تطبیق سي. تاسو له دې علماونه غوښتنه وکړئ چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي. دا خو سوسیالیزم نه ده چې ستالین په یو مملکت کې محدود کړي. د اسلام نړۍ نړیوال ده،
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 2000 پاکستاني دینی عالمانو د یوې ناستې پر مهال په پاکستان کې انتحاري حملې ناروا وبللې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عالمانو شورا له دغه فتوا د هرکلي ترڅنګ هیله ښودلې چې دغه پریکړه د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ګټوره تمامه شي. که څه هم تر دې وړاندې ځینو دینی عالمانو په پاکستان کې د انتحاري حملو په اړه فتواوې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې دینی عالمان په دې برخه کې فتوا ورکوي. پاکستاني عالمان په داسې حال کې د انتحار پر ضد فتوا ورکوي چې په دې وروستیو کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې چې دینی عالمان باید په یوه خوله د انتحاري حملو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادي راډیو ته وویل چې پاکستاني علماو په دې اړه دوه مخې فتوا ورکړي. د کابل د علماو شورا وایي انتحاري حملې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو چلند دوه ګونی دی. د دغه شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو دا اوس جمع سوي دي. دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایی ملکونو د دوی فشارونه باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کوو نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
د ښاغلي حقانی په خبره دینی علماو ته نه ښایي چې د حکومتونو او یا هم د نورو کړیو په لارښوونه خپل دینی او ملي رسالت ته شا کړي او داسې پرېکړې وکړي چې د اسلامي امت په زیان تمام شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربې په توګه کار اخیستی او اوس هم غواړي په دې توګه له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فیصله د نړیوالې ټولنې د فشارونو له کبله ده. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نصرالله ستانکزی حدیث پر تېستو وویل
پاکستان د خپل تاسیس له وخت نه له دین نه متاسفانه ناوړه ګټه اخیستې. هغه په دې باره چې هر کله چې د پاکستان ګټې مطرح شوي دي نو بیا د دین له حربې نه په یو شکل په مثبت یا منفي شکل ګټه اخیستي. سره له دې چې دا خپل ښه اقدام ده چې دینی علما فتوا ورکوي چې انتحاري حملې حرام دي، اما زه فکر کوم په سیاسي لحاظ پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د فشارو په نتیجه کې چې دنیا ورباندې راوړې ده غواړي یو ډول یو لوبه نوې لوبه شروع کړي. او اعلامیې نه تر هغه ځایه پورې چې ما واورېدل او ومې لوستل داسې معلومېږي چې انتحاري حملې یوازې پاکستان کې منع دي، په نورو دنیا کې منع نه دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې هغه ناراض ګروپونه هم یو ډول تر خپل چتر لاندې راوړي او په عین زمان کې دنیا ته هم دا وښيي چې تروریزم په ضد بویه مبارزه کوي.
او استاد څه فکر کوي چې پاکستان به په دغه پلان سره څومره وکړی شي فشارونه کم کړي او هدف چې لري هغه ته ورسیږي؟
د پاکستان اوس تروریزم د صدور مرکز پیژندل کی په راسته د فکر کوم چې دا فشارونه هغه وخت کمیدای شي چې هغه ستراتیژي چې امریکایان یې اعلان کړل له هغه سره دا مسله تنقیق شي او پاکستان حکومت عملی اقدامات
وکړي. او استاد تاسو ویل چې په خپل ذات کې دغه تصمیم چې نیول شوی خ تصمیم دی، اما نور ما اړخون ته تاسو اشاره وکړم بحث دلته مطرح کیږي که چیرته دا تصمیم واقعا د حملو د مخنیوي پر اړه باندې وینو علما د افغانستان نور اسلامي نړۍ علما په دې کې
څه زفیر کوم د اسلامي امت اجماع ضرورت لري چې په هغه کې باید د افغانستان علما د نور اسلامي دنیا علما اته د ټول نړۍ مسلمانانو استاد یو علما باید ګډون ولري او یو واحد د فتوای کې د لپاره یو واحد د فتوا ورکي.
او استاد روسي پوښتنه مې دا کوله چې دغه تصمیم نو څه فکر کوي چې د پاکستان حکومت او مشخصه توګه استخباراتي کړي څومره په دې تصمیم کې خپل رول لري کوشش کوي؟
چې د پاکستان بهرنی سیاست پاکستان پوز او د پاکستان استخبارات جوړي
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او فوري خبرو غوښتنه وکړه. اسمت سروان او نور تفصیل.
روسیه نن چهارشنبه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د فوري پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواوو د خبرو کوربتوب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي مسکو کلک سپارښتنه کوي چې خبرې دې ژر تر ژره پیل شي څو کورنۍ جګړه ختمه شي. افغان چارواکي د خپل هیواد روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې له بهاره پرې تپل شوې ده. ولسمشر غنی نن هم په یوه غونډه کې پر پاکستان شغ وکړ چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ ونه کړي. د پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو ملاتړ داسې دی لکه څوک چې مار په لستوڼي کې ساتي. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی وای له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته نږدې مری شارګی ته رسیدلې ری. آژانس وای چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. تاکل شویره چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا پنځشنبه نیویارک ته لاړ شي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اتمي وسلو او د افغانستان د حالاتو په اړه جوړی شي. دا غونډه وروسته له دې دایریږي چې د امنیت شورا پلاوی د حقایقو د موندلو لپاره افغانستان ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر اساس په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده. دا وزارت هم درز وایي روسیه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د مخامخ خبرو د فوري پیلېدو ملاتړ کوي. روسیه باور لري چې د افغانستان حالات د سیمې پر وضعیت مستقیم اغیز لري.
ومردل چې په داسې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني اړیکه کې د بلخ په سیمه اداره کې د پر وخت او سولې زلارې د بدلون پر راوستلو ټینګار کړی. بلخو سپینې مڼې په ویلامه کې ویلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. حدیث پردیس نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو مرسیال ولسمشر او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې له سولې زلارې د بدلون پر وسلو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس رسنیو ته په استول شو ویډیو کلیپ کې ویلي چې دواړو مشرانو د سه شنبه په ماخام خبرې کړې دي. د وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د خی حکومتوالۍ او اصلاحاتو د پرمختګ سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. همداراز د بلخ په سیمه ییزې ادارې کې د پر وخت او سولې زلارې د بدلون پر وستلو هم ټینګار وشو. له سپینې ماڼۍ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغان حکومت د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې کابل باید له عطا محمد نور سره کار وکړي څو په بلخ کې بدلون د خبرو او سولې زلارې رامنځته شي. د اعلامیې له مخې دغه ټلیفوني مکالمه د هغو خبرو په دوام ترسره شوې چې تیره میاشت مایک پینس د حکومت له مشرانو سره لرلې. د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوې لانجې څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په دې باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وړاندې کوي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت له دوامداره هڅو په ځانګړې توګه د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه هم بحث وشو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مایک پینس ترمنځ دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت له مقامه د محمد نور استعفا ومنله، خو خاغلی نور او جمعیت ګوند له څوکۍ څخه لرې کېدل د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرو پورې مشروط کړل. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له خبرو هرکلی کړی. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځانګړې توګه د ولسمشر د مرستیال له ښه نیت څخه مننه کوي او خوشبینه دی، هیله لري چې د افغانستان قضیه همدا ډول له نږدې او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او د ټولنې واقعیتونو ته په کتو نړیواله ټولنه خپل لیدلوري بیان او پریکړې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس باید په دې اړه هم خبرې کړې وای چې کاتا محمد نور له سولې زلارې څوکۍ نه پرېږدي نو نور څه انتخابونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي کدارګ او تا محمد نور ترمنځ اختلافات د معاملې له مخې حل شي، د قانون حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولسی جرګې د 1399 مریض کال بودیجه په اکثریت رایو تصویب کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون ویل د بودیجې په لومړۍ مسوده کې چې کومې ستونزې وي هغه تر ډیره حده هوارې شوې دي. نور حال د وصل وصل پر راپور کې
له اوږدو بحثونو او یو لړ بدلونونو وروسته د 1990 مالي کال بودجه د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. د دغې جرګې د مالي او بودجوي کمیسیون رئیس امیر خان یار د چهارشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې ویل چې د یوې متوازنې بودجې د جوړولو په هدف د ولسي جرګې د بېلابېلو کمیسیونونو او دولتي ادارو سره له ناستې وروسته د بودجې په دوهمه مسوده کې یو لړ اړین تغییرات راوستل شول.
د ادارو د اجراتو او د نوي کال بودجوي امکاناتو ته په کتو او همدارنګه د ادارو د مسؤلینو سره په تفاهم په بودجه کې یو لړ اړین تغییرات وړاندې شول تر څو د هیواد په شرایطو برابره بودجه منځته راشي. 80% دغه زمینو پروژو د شاملېدو وعده او په بېرته په دویمه مسوده کې شامل کړي.
د 1990 مالي کال په بودجې د وکیلانو له آزاد بحث او د مالي او بودجوي کمیسیون لخوا د معلوماتو وړاندې کولو وروسته رایګیری وشوه چې په پایله کې د 1990 مالي کال بودجه په اکثریت رایو سره تصویب شوه. په ټوله کې د 1990 مالي کال بودجه څه باندې 308 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې چې 2.63 میلیارد یادي او 1.8 پراختیايي ده. د دې وړاندې د لندې میاشتې په 22 نیټه د افغانستان ولسي جرګې په بودجه کې توازن او عدالت ته د نه پاملرنې له امله د 1990 مالي کال بودجه رد کړې وه. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې کاسه هم ټول وکیلان په یوه خوله نول، خو ډېری په دې اند ول چې د بودجې نه تصویبول د خلکو ستونزې لا زیاتوي، نو ښه ده چې د خلکو د ستونزو د هوارۍ په هدف یا د بودجه تصویب شي. بلخوا د افغانستان مالي وزارت وایي د 1990 مالي کال بودجه ټولو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو په معیاري توګه برابره شوې. د مالی وزیر کلیل حکیمی چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ګډون کړی وویل چې ملي بودجه ټولو نړیوالو معیارونو ته په کتو د توازن په پام کې نیولو سره ترتیب شوې. دی وایي زموږ بودجه د ټولو نړیوالو معیارونو په رڼا کې جوړه شوې. زموږ ژمنه زموږ نړیوالو مرسته کوونکو ته دا ده چې د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم اصلاحات راولو، او که دغه بودجه تصویب شي نو زموږ د بودجې اعتبار لوړیږي او د نړیوالو ډونرانو مرستې له همدې لارې ترسره کیږي. ښاغلی حکیمي وایي یا د بودجه شته امکاناتو، اداري جوړښتونو، لګښتونو او یو لړ نورو اړتیاو ته په کتو برابره شوې ده. مالی وزیر له بودجوي واحدونو څخه غوښتنه وکړه چې د شتو امکاناتو په نظر کې نیولو، اغیزمنتیا، د حکومت پراختیايي لومړیتوبونو او د هیواد ملي ګټو په اساس د 1990 مریز کال بودجه په مصرف ورسوي.
ومردل چې د افغانستان ولس جرګې د راتلونکي لمریز کال بودیجه په اکثریت رایو سره تصویب کړه. د مالیه وزارت ویلي دي چې دا یو معیاري او د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره برابره سوې بودیجه ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د نوې تګلارې له مخې به د قانون په سکتور کې لازم اصلاحات راسي. د دغه وزارت ویان نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې دغه تګلاره د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې تایید شوې ده. تفصیل د ناجی ساپی راپور کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې تګلارې له مخې د دغه سکتور شفافیت حتمي کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلاره نه وه چې حکومت دې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. نوموړي د یادې تګلارې په برخه کې وړاندې وویل
دغه تګلاره په درې برخو کې چې شفافیت ته دومره برخه اولویتونه دي، دریمه برخه اصلاحاتی ده، سختار ده چې په مجموع کې به ځنی اصلاحات په سختار شکل سره تغیرات راځي. هدف دا ده چې موږ کولای شو د یو منظم میکانیزم په بنیاد باندې ټول هغه سختارونه چې په قانون په ټوله وزارت کې دي او برسي ته لاړ شي او هغه چیرته منظم شکل سره تحلیل شي تر څو موږ کولای شو یو جوابګو کارا اداره ولرو.
خغلی مطفی وویل ولسمشر غنی دا تګلاره د اقتصاد عالی شورا په ورسته ناسه کې تایید کړې ده. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانونو دقیق ارقام اټکل نه لري، خو په دې اړه نړیوالې څېړنې ښیي چې افغانستان له 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو پر سخت ځمکنۍ زیرمې لري. خو له دې ټولو سره سره د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي د وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له دې ډلې سید زمان هاشمي په دې اړه وویل
ما فکر میکنم مشکل وزارت معادن
زما پاند د قانون او پټرولیم وزارت څنګه تګلار نه ده تر کومه چې ما دغه تګلار مطالعه کړی دا تګلار یو سند دی او نشي کولای چې د ټولو ستونزو جواب ورکون کیوي تر څو چې د قانون وزارت مدیریت سم نشي دا به کومه نتیجه ورنکړي
نموړي همدارنګ ویل دا مهال د قانون لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نشته چې شل کال وروسته قانون باید په کوم حالت کې وي او په وینا چې دا به د قانون په سکتور کې بحران رامنځته کړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
دو اونیس پروگرامونه دا همده خبروانی پا دوی منیمهی که آوری دلیسی اساسی او بشری حقونه او جوان پا شیبو که دا راپور هم خبرو چه پا جرمنی که دیران دا سپای پازداران قدس زواک تا دا جاسوسی پا تور پا تو یالتونی که دا زینو کسانو کورونه تلاشی سیوی دی خوص لنوریاس نورینه دا او رو چه تیر کال پا اروپا که دیر نوی موترونه خرط سیوی دی
تیر کال په اروپایي ټولنه کې څه باندې 15 میلیون موټر پلورل شوی چې دا په وروستیو 10 کلونو کې یو ریکارډ دی په اروپا کې د موټرو د تولید ټولنې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې ټول 15 میلیون 100 زره موټر پلورل شوی چې د مخکینی 2014 کال په نسبت په سلو کې 3.4 زیاتوالی دی له بریتانیا پرته چې له اروپایي ټولنې وتل اعلان کړي د اروپا د موټرو په لویو بازارونو کې د نوي موټرو تقاضا زیاته شوې ده په بریتانیا کې بیا په دې کال کې د موټرو پلورل په سلو کې 15.6 کم شوي چې دا په وروستیو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده دسمبر د 2018 کال هغه میاشت و چې تر ټولو لږ موټر خلکو اخیستي او یو علت هم دا دی چې دا د مخکینۍ دسمبر میاشتې په نسبت یوه ورځ کمه وه د جرمني فولکس واګن کمپنۍ تر ټولو زیات موټر پلورلی چې د ټولو پلورل شوو موټرو په سلو کې نږدې 40 جوړوي ورپسې د پی ایس ای او رینولډ کمپنیو هرې یوې په سلو کې 12 او څه کم 12 موټر پلورلي او د فیات کریسلر د کمپنۍ ونډه هم په سلو کې څه کم د نویو موټرو پلورل د اقتصادي ښې ودې یوه بله نښه ده د 2008 کال د اقتصادي رکود په پایله کې د موټرو خرڅلاو زښت زیات راولوید خو دغه بهیر له 2014 کال وروسته پرله پسې پورته روان دی
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ز عبدالله خوګانی د کندهار څخه خبرې کوم کم چې په 2013 په اول شپو کې د خان محمد وردګ چې د خان مل سټیل چې د پولادو فابریکا دغه فعال کړې ده نو زموږ دغه یو وخت زموږ کوچنیانو نو موږ دغه یو ارمانو پر زړه باندې نو دا وخت پاک رفرکی نو د خان محمد ورور څخه ډېر موږ خوشحاله یو چې باید د ده نور هم اوس توفیق ورکړي چې داسې نور کارونه هم وکړي ښه کارونه نو اوس سوه زموږ افغانان ملکیان د کار وکړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده نو زما د افغانستان د نورو تجارانو څخه هم دغه هیله ده چې په افغانستان کې دغسې فابریکې راوړي په لوړ ظرفیت باندې داسې نور دغسې هسپتالونه جوړ کړي او زموږ د افغانستان مریضان بهر ته ولاړ نه شي او د لوی خپله تداوي کېږي نو زه ډېر خوشحاله سولم بیخي ډېر خوشحاله سولم الله دې نور تجارانو ته هم وس ورکړي چې په افغانستان کې داسې پانګونې وکړي او موږ ته فابریکې راوړي مننه ازادي راډیو
بازادر الو کارکون کو اوریدون کو تری زما سلام علی احترامات تو رسیږي زده لوګر ولایت حضرت ابو سوالین تماس کیم د افغانستان د لوړپور چارواکو څخه هیله کیږي صدا حضرت ولس د لوګر ولایت د حضرت ولس پالای د محلي پولیسو او د ملي پولیسو په تنخواه کې لوړوالی راشي ځکه چې هغه سرحدي ولس ولایت او په سر خط کې پراته دا او هیڅ پام لرنه نه ورته کیږي څومره شهیدان چې کیږي او څومره قرباني چې ورکی ټول محلي پولیس ملي پولیس ملي اردو دا تا پورا پام لرنه دولتو کې او دې په تنخواه کې دغه ډیر لږ وخت کې لوړوالی راشي والسلام
السلام علیکم دا د ازادي رادیو کارکونانو فضایي لرمه چې د غزموش پیغام د مشرانو ته ورسي د غزموش د بخښابات بند چې دی دغه وایساس کار بودیجه هم نه ده ورته تصویب شوې زه لپاره یو لاس خبرې کوم نو موږ ارزو لرو د مشرانو څخه چې دغه زموږ په بخښابات بند کې یو داسې مهرباني وکړي چې دغه بودیجه منظور شي خدمت دغه د فراه د ګمرک خو په دغه کار کې دغه دالماران دغه دالماران چې دغه د ګمرک ځانه یې شګل روپۍ ځانته ګرځي نو زموږ دغه بند ته پخېږي نو ډېره مننه تاسو درته
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش تخخیص په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو چې د افغانستان او سیمې په اړه دی. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو، تر خبرونو وروسته له مرزی احمد زینه سپورټي خبرونه اوریدلی سي.
د افغانستان د عالمانو شورا وای د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سوچي د پاکستان عالمان د انتحاري حمله پر ضد فتوا ورکړي. نږدې 2000 پاکستاني دینی عالمان راټول شوي او انتحاري حمله حرامي او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. د افغانستان اجرایي ریاست وای تصور یې دادی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. بلخو د افغانستان ولسمشر وای چې د فتوا باید په یو هیواد پورې محدود نه وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواد بهر وي افغانستان بشپړ نه دی. ولسمشر غنی د غرض ویل چې ټول افغانان د کډوالۍ درد احساسوي او د هغوی د بیرته راتګ لپاره لازم چمتووالی نیول کیږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای پاکستان د تصدیق پاڼې د ندرلودو په پلمه له درې ورځو راهیسې هغه واته د افغان سوداګرو د میوو لاریو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. تکل سوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د وشت کلنی شخړو د پایته رسولو د وی هڅه پتوګه نن د ملګر ملتونو سازمان په مقر کې سره وګوري. روسی چارواکو وروسته لاغه دوه تنکی هلکان د وژنې په هڅه تورن کړل چې په یو برید کې لشته لږه 12 کسان په یو شونځي کې ټپیان شول. دغه برید چې چارواکي یې لمخ کې پلان سوی بولي د رواني اونۍ په سر کې په یو شونځي کې سوی و. او یو روس اورتودوکس کشیش د ماشومانو د ځورونې په تور په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې نن سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره په دې سیالۍ کې دوهمه بریا هم خپله کړه. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام سیالۍ منځلوب ته هم لار پیدا کړه. د دې سیالۍ په چا سریلانکا وګټله او افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو ښه توپوهنه وکړه او په 500 اورونو کې د لوبغاړو په سوځېدو سره 215 اتیا منډې وکړې. خو د سریلانکا د کرکټ 19 کلنې لوبډلې په ودیش او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 202 منډې جوړې کړې او لوبه د باران د اصولو له مخې په 2 منډو وبایلله. یاد دی وی تر دې وړاندې افغان ولس کلنې کرکټ لوبډلې لومړۍ لوبه له پاکستان ګټلې و. په کابل کې نن د ساحلي فوټبال لومړی ژمنی تورنمنت پیل شو. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ویل چې د کابل کلب او قرن 21 لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه چې دغه لوبه شپږ د درې په پایلې سره د کابل کلب په ګټې سره پای ته ورسیده. ښاغلی شاداب وایي په دغه سیالۍ کې د کابل د ساحلي فوټبال لیګ لس غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د ساحلي فوټبال د ژمنۍ سیالۍ تورنمنټ د روان میلادي کال د جنوري په 18 نیټه پیل او 8 ورځې دوام کوي. او په کابل کې نن د وشو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې نن د بامیان، پروان، تخار او غور څخه سلویښت لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان د دغو سیالۍ هدف د وشو په برخه کې د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل.
په خوست کې د پوځي اورګانونو جوړ شوی ګارنیزیون خپل فعالیت پیل کړ. چارواکي وایي دغه ګارنیزیون هدف دا دی چې په ښار کې امن ټینګ کړي او د جنایي پیښو مخه ونیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د امنیت د ښه کېدو او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره د میشتو امنیتي اورګانونو څخه جوړ شوی پوځي ګارنیزیون خپل مشترک پوځي فعالیتونه پیل کړل. چارواکي وایي د یاد ګارنیزیون د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې امنیتي ادارې په ګډه ښار او نورو ګڼ میشتو سیمو کې امنیت خوندي کړي او همدارنګه د وسلوالو غلاو، سړي تښتونو او د نشه یي توکو د کاروبار مخه ونیسي. په همدې موخه د خوست د پوځي ګارنیزیون د منصوبینو لخوا د ښار واټونو، کوڅو او څلور لارو کې د تلاشۍ او د موټرو د شیشو د سپینولو عملیات پیل شوې دي. لومړی بریدمن علا محمد احمدزی چې په ګارنیزون کې د ملي اردو استازیتوب کوي آزادۍ راډیو ته وایي:
په دې وختو کې د خوست د ښار اوضاع نسبتا خرابه وه. خلکو بې ځای استفاده کولې، له تورو شیشو موټر ګرځولې. په ښار کې غلاوې ډېرې شوې، کسبریانې ډېرې شوې، قتل، اختطاف دا مسلې زکت ډېرې وې. په دې خاطر د خوست رهبری دا تصمیم ونیوه چې مشترکه ګارنیزون سره جوړ کړي.
لمړی سران مبارز چې په ګارنیزون کې د پولیسو د منصوبینو استازي توپ کوي وایي چې
دایمي لپاره د ګارنیزون دلته جوړ شوی ده او ان شاء الله تعالی مونږ د غال د اختطافچی د کوتاه تاریخ د هر کمپلین غلطه کړنې نه مونږ دلته مخنیوي کوو. دغه مشترکه اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی د ټولو مشترکه د وظیفه مختبی ان شاء الله ګارنیزونی کې جوړ شوی ده حرکت ان شاء الله دایمي دایمي د تل لپاره ان شاء الله په خوست کې دوام ولري.
د خوست دوه تنه خاریان ستوري سروري او دینولي له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د قانون په پلي کېدو کې له توپیریز چلند ډډه وکړي او ګارنیزون د هم په یو دایمي ارګان بدل شي.
هله مې دغه چې به توپیر چلند وشي، نه لوی نه وکیل نه بل د ټول په وسترګو کې شي ترسو او دغه ګارنیزون دوامدار شي او خوست ښار کې امن او امان تاتي.
دومره ما خلک نه دغه غوښتنه د رعایت نه چې دوی په څنګه نه دوی سره همکار اوسي او چیرته څه مشکل وي کوم ګډوډ وي باید په وخت را ارګانو ته معلومات ورکړي.
یاد دی وی په خوست ښار کې د میشتو امنیتي ادارو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت منصوبینو لخوا د یو ګډ ګارنیزون په وجود کې داسې مهال د تلاشۍ او د ګاډو د تور خو د سپینولو عملیات پیل شوي چې د همدې ورځې سهار مهال د یادو ځواکونو لخوا یو موټر بم هم هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. کتونکو بیا په دې د امنیتي ارګانونو ستاینه کوله چې ښار ته د یاد موټر بم د داخلېدو په مخنیوي سره احتمالا د یو ستر برید همدارنګه د مالي او بشري ناورین د پېښېدو مخه ونیوه.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو ترګه مخکې اوري چې په جرمني کې د ایران د سپای پاسداران قوت ځواک ته د جاسوسي په تور څو ایالتونو کې د خلکو کورونه تلاشي سوي دي. تر اوسه چارواکو د دغو عملیاتو په لړ کې د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د سه شنبې په ورځ د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د پلټنو په تړاو د هیواد په مختلفو برخو کې د لټون او تلاشۍ یو لړ عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې چې په برلین او د جرمني په دریو ایالتونو کې ترسره شوي چارواکو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بهل وویل دغه عملیات د هغو معلوماتو په نتیجه کې ترسره شول چې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې د اساسي قانون د ساتنې د څانګې لخوا ترلاسه کړي وو. دغه اداره په دې هیواد کې د استخباراتو ضد عملیاتو چارې مخته وړي. بهل ویل ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د ایران له یوې ادارې سره په همکارۍ په جرمني کې د یو شمېر کسانو او ادارو په اړه جاسوسي کړې وي. په کورونو او ودانیو کې د پلټنې دغه عملیات د پټو عملیاتو په شک ترسره شوي دي. ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د هغو اسرائیلیانو چې په جرمني کې استوګن دي په اړه پټ معلومات راټول کړي وي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې مشکوک کسان به د ایران د قدس ځواک چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب هغه څانګه ده چې له ایرانه بهر په نورو هیوادونو کې د پټو عملیاتو مسؤلیت لري غړي وي. جنرال قاسم سلیمانی چې دغه ځواک مشر دی د خپلو فعالیتونو راپور مستقیما ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته ورکوي. په 2001 میلادي کال کې د امریکا خزانه وزارت د قدس ځواک د تروریزم ملاتړې ځواک وبلا ویل چې هغه افغان طالبانو او په منځني ختیځ کې د حزب الله، حماس او اسلامي جهاد په ګډون تروریستي ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي. په 13 دسمبر میاشت کې د جرمني حکومت د ایران سفیر ته وروسته له هغې رسمي اعتراض وړاندې کړ چې یو پاکستانی ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. د برلین سترې محکمې یو دېرش کلن مصطفی حیدر سعید نقفي د استخباراتو له یوې بهرنۍ ادارې سره د همکارۍ په تور په 15 کاله او درې میاشتې زندان محکوم کړ. دغه محکمې وویل چې هغه د قدس ځواک ته په جرمني او فرانسې کې جاسوسي کول او په جرمني کې د احتمالي حملو په اړه معلومات راټولول. مستنتقینو د یو شمېر کسانو د ورځنیو بوختیاو، د هغوی د کورونو، د کار دفترونو، لارو، امنیت ساتونکو، امنیتي کمرو او هم د پولیسو نږدې ماموریتونو په اړه په سلګونو اخیستل شوي تصاویر، ثبت شوي ویډیوګانې او نور شواهد موندلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سفیر علي مجیدی ورغوښتی او هغه ته یې په دې اړه رسمي اعتراض وړاندې کړی چې په دې هیواد کې د خلکو او ادارو په تیره بیا د جرمني په خاوره کې د اسرائیل د دولت په تړاو جاسوسي د جرمني له قانون څخه بربنده سرغړونه ده.
اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن عظیم شان را پویا سوچی الله جل علا شانو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله پا خپل مورد که چی زخ پل بندگان نتعذیب ہوما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستا ول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جکسی انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای زت څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم ترغو چې ما څوک نه یور لیګل. د دې رسول لیګل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پر رڼا کې هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه ور ورسی ترغو پوری د سړای د مامور دی ضبط په دی وته ونیږي چې ترغو پوری حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړی ته درد رنج دا ور ورسی چې ترغو پوری د سړای په دی باندې معترف سی چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیر مننه. سره سه محترم، څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی. د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لې چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او کینه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده، ځکه شکنجه د سی او عمل د چیز توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي، چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم، د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منکلو په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډېر دی پخونه د اشاره سوی ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقه لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو دیرسمه ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده. د هغه وخت نه، د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې ته راونیسه، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله، او زموږ اوساس د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري.
خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده. د ژوند د پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري، او د دغو خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخه شي چې د یوې ځانګړې قبیلې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي. هر ټولنه، قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې له بل هر ډول خوړو یې ډیر استعمالوي. که چیرې موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو، نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچه غوښه، کورت زیړ غوړي، د میګو شیدې، مستې او داسې نور راځي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، د ټول نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په ځانګړو قبیلو او ټبرونو ویشل شوی چې د هرې سیمې اوسیدونکي ځانګړي دودونه، دیواجونه، خویونه او آن بیلابیل خواړه لري. په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري. څوک د غوربند شوله یادوي، څوک د خوځډنډوکۍ او څوک بیا د مومند شوروا. دا ټول خواړه د ځانګړو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو کار اخلي. دوی اکثره وخت له سیمې ډیر لري په غرونو کې اوسي او خپله مالداري ساتي. پرته له شکه د سیمې له نورو اوسیدونکو سره یې د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی. په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیازګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه غږولې. نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نستړی کوي. دا چې څه خوري هغه وایي.
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته، دغه خوړه د کوم ورځ وغوښم پکې استعمال کولو ځان دا شوده مسته هم خوښیږم. دغه خدای پاک راته مقرره کړې ده ورځان دغه مالداری ده دغه کور ته او دا شوده او دا مسته خیر سره دغه ورته وو. لس بجې سمیږی راسي او دلته شروع ورته کوم یو لسو او شیدې تودې کور ورځانه او شیدې وخرو بیا پسې مستې کوم از دیگر ټیم ماسپښین ټیم بیا ورته له خیر سره راجیک سو صفا ستره دغه مستې ورته وو.
د کوچیانو کورت ډیر مشهور ده. دا چې څه ډول تیاریږي او کوم ډول خواړه ترې جوړیږي ملک نیازګل یې په اړه وایي.
کورت خود سه تیارو سه د شومړي واخلو او یې خټو بس زیاتی سه و خټیږي بس را کته کول او په دې وخت کې زیاتی دغه سه هغه ته تاور ور کول دي کول ور د کورت سازي بیا سه دغه وچ سه زیاتی د سه تاسو ترته یې کی د زنانه له خیر سره موټي ورته بړ وای او وصول او وصول او وصول هغه سه وصول یې زیاتی مثال د خبرې یخی کنه زیاتی دې ته واچې ول خیر سره زیاتی و خټي او غوړ ورته راواخلی یا نباته یا مثال خبرې د شډو غوړی دا ورته راواخلی ډوډۍ ماته کوله خیر سره دا پسیره پواچ وو او جاتی د سیمړی ته وو سکه په کوله ده.
دونه موري په خبره چی دوی ډیر مصرف نه کوي او په ډیرو ساده خوړو خپل ژوند تیروي چی ماشومان هم ورسره خوشاله دي.
بل څه نسته سمندغه د ماشومان خوښي خدای پکې هغه کړی پروردګار کارونه دي دغه مګې پوندغه باندې هغه کړی خوشاله کړی روزه خو کزیو غوړی روزانه زیل غوړیا چې اوس په دازیل غوړی مو روزانه دونه څوک نه خوښي ماشومان اوس په دغه نباتي راوختي دغه نباتي ډیر استعمالي په خوابم دغه دی لمواز دی اخیستلې د اموس ماشومان خوشکلی دی وای دا نه خورو وروره دغه نباتي باندې راغلی اوس دغه نباتي په استعمالو.
ملک نیازګل وایي چې کوچیان هڅه کوي له طبيعي خوړو ډیره استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحتمند دي. د دې سبزو لسوالی یو بل کوچه شاداست بیا د کوچیانو یو بل ډول خوړو و چې غوښې ته اشاره کوي او وایي.
خو به موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي حلالول د وازه به تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړ خو به م ورته پلو ده به م جوغدي کړ دا وړۍ به م توش کولې سړي به م په واچولې بیا به م جوغدي کړ بیا به م دالم څه ته پرېږه دالم به م بیا د تازه سوول کړ دا به م لږ هوا ته م نه پرېښود د سوچې زر زر به م وړ کړ او دا لرې به م پاک ورته پرېږم چې دا م په لرې کې هغه که وبه م ګانډه دا وازه بیا نه خرابېده په لرې کې دا د میګ لرې نه ده دا به دا لشنه به م ټکول پاک به م پرېږم چې او زیاتي به م ډکه توې او بېرته به م ګانډه پسې توې دا به م دې کې نه ساتلې وه سر کال به دغه وازه موږ استعمالول او دغه خصوصا په ځمې کې د لنګ وازه مونږ کیږي مو کیږي نه یخ نه نیسي په یوه ماشنګ په دې کې مثال خبره غوښه سره کول سره شی په دې کې پخېدو
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت کوچیان لډېرې کمی غوښې شوروا جوړوي چې دوی یې تر ډېره له شوروا استفاده کوي. احمد رفیق ترخیل کوچه بیا وایي چې په افغانستان کې یوازینی قوم کوچیان دي چې هر وخت له غوښې استفاده کوي او هیڅ کله له کمبود سره نه مخ کیږي.
کوچیان چې له پخوانه له قدیمه چې موږ کوچیان پیدا شوي دي دوی الحمدلله په غوښو کې مامور دي، خصوصا دوی سره همیش وړې اوسم وچه غوښه پرته وي، ځکه چې خپل پسونه دي خپل مالونه دي هغه ځان ته وچې کې کرار یې په بوجۍ کې اچولي چې هر چېرته کډه وړي بس یو دو پتل کې غوښه را واخلي پس وازده پکې واچوي خوشبویه پخې کړي ښه زدني شوروا چې جوړه کړي هغه شوروا چې دوی پخې هغه کله ټول بوی په سر نیولې دي ولا شوروا پخه شوې ده. دا کار د بل دوی کورت دي غوړي دي شیدې دي مستې دي خایدک ده پنیر ده پوڅه ده دا د دوی خوراکونه دي د هر موسم خوراک ځان ځان ته ده. نو یعنی دوی د بازار له ترکاري له دغو شیانو نه استفاده یعنی ډېر وخت نشي کولی.
له لبنیاتو څه ډول استفاده کوي او کوم ډول یې استعمالوي بیا هم احمد رفیق
خایده کو پنیر او پوڅه یو رقم پنیر په دا غوړ زمې ساتل کیږي چاغه ته مونږ د کوسانې پنیر وایي تروش پنیر ورته وایي او دا خایده ته بیا پارتيونان پنیر شیرین وایي او مونږ ورته په کوچانی اصطلاح باندې خایده کوي او دا بیا پسرلی کی او پوڅه چې نو پوڅه خالی له شیدو نه جوړیږي هغه دې ته بیا خام پنیر په نامو باندې یادوي او د مونږ کوچان له دونه همیش استفاده کوي دغه خوراک ندی نور کله که بازار تلاشی بازار نم یو سعودي موجود راوړي کچالو مچالو پیاز دغه شی دوی له بازار نه اخلي اوس خو اکثره مالداری کمی سوی دي نو اوس دوی بازاري سوی غوندي دي خوراکونه دوی بازاري دي نه هغه چې غوښته ستد هم نه هغه شی ده دوی د نباتي غوړي دوی بالکل استعمال کړي نه دي مغه د پسو لمونه به وازې به یو قرار به په ډډک ورته جوړ کړو ډډک به ورته په کې به اچولي وي دا به پریمي ته دا به لکه خلطه غوندې کړو ورته وبه ګنډه دا به پکې اچولي دا داسې لکه یخچال غوندې چې دا وبه واسطې منظم مغه پاکیزه وازده به دو دانې وازدې به واچولي قطق به هم خوشکوره وو همغې نه به استفاده کوله.
کوچیان له یوه بل ډول خوړو څخه هم استفاده کوي چې لیټۍ ورته وایي. دا چې دا لیټۍ څه ډول او له څه شي جوړیږي دا پوښتنې به احمد رفیق ترخیل کوچی راته ځواب کړي.
کوچیان او اسانې لیټۍ به ورته دي دوی دغه د غوا غوړي چې دي دوی به په ځي کې اچول ځای د وزې یا د پسه له پوستکي نه هغه نو مغسې ترتیبات وي دوی چې همغسې جوړوو مغسې انار پوستې ورکوو روجانه نورې ښه پاک داسې یو شی جوړېږي هغه بس اوبه به کې چې کړي وبو يم او مقطر غوندې دا ځکه به غوړی اچولی نن پلاني جه کې را پلاني خلکو یو واسطانه په خې لیټي جوړ کړی لیټي لیټي به جوړو نه دغه جوړ کړل د کجالو په شکل به جوړ کړو خو ډیره ټینګه بو بیا به سرخنه به کې جوړ کړي کې به شودي واچولې ثابت بیا به د زینه د زوخه غوړی او بس د زوخه معنا دا چې غوړی کې به د توتو زوخه کړو توت به یې شوی او دا به یو رقم شیره د توتو نه راوځي دا به ور سره ګډه کړې وه دې ته به د ځوخه غوړې دي ډېر نازولي سړي وو هغه درلودل دا به د ته پې باندې واچول پې باندې مړېدلې ون او دوم خاص خوړی دا وو چې کله به چې دوی دا کوچ جوړ کړ او بیا به کوچونه غوړي جوړول په دې کې به بیا دا خالي وړو داسې وراچول دې ته به نه خوړې دي هغه نو خالص په همدې غوړې کې به جوشېدل.
د کوچیانو یو بل ملک میامتین چې اوس یې کوچیانی ژوند پرې ایښی او په کابل ښار کې کور لري وایي چې د کوچیانو خوړو ځانګړي مینهوال لرل.
سابقه خو زی مونږ یو جوارای غوړی او کورت دا د کوچانو خمیر مستیا دا وا ته که چې بازه بورغلی نو غوړی د زی کوچانو باندې مېلمانه کیږو حکم دوستان بدرل یا په جوارای خوړی یا په کورت خوړی دا غوړی دغه دا په د کوچانو خمیر مستیا وا جوارای چې په تنار بوسی کورتو کې مال کې دغه بیا غوړی په واشه دغه نو دا به دغه بیا په کاسو کې ماتی کیوندا پورې کې دوی حساب نه لري نو دا مخ خوراک وداو اوس کو پیران تازه ارسه خل راوړي سابقه بیا په جوالو کې به خز دغه بوجونه ډاکو آن دی منی غلا پیسې واخسته تر پسرلی پورې به کېده یا به چې کومه مینه کې دایمي واړولې هلته به بیا تنرونه مو تناره باندې مثال پاسې پخول دیګه او په طبیعي باندې بیا د طبیعي ډوډۍ پخول د کوچانو دغه د میګ غوړي جوارای او دا زیات مې خوښېږي. کورت
له ملک متین نه مو وپوښتل چې د کوچانو اوسنی وضعیت څه ډول دی او له کومو خوړو استفاده کوي هغه وویل
اوس وګچان ډیر اثر سوي دي په سلو کې اوس مرزونه جاسي وي ګرمي تاثیرات زیات دي ښه هغه کورنۍ غوړی کم استعمالوي دونه نه استعمالوي دی ښه شیغې نه مرزونه دی بعضې بجې ولاړېږي یا شکر یا ابشار یا دا یا مرزونه چې کومي
اوریدونکو د کوچیانو د خوړو ستاینه په ولسی ادبیاتو کې هم شوې ده، ځکه خو په لنډیو کې وایي مورې کوچیانو کې مې ورکړه چکی چکی مستی بخورم غټه بشم.
زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتریسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.